نوی ولس مشر د په اړه هم یو مطلب لرو، خو لمړی زو هند ته. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د هند نوی صدر اعظم د خپل کار په لومړۍ ورځ له خپل پاکستاني سیال سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د هند نوی صدر اعظم وروسته پرون په هند کې د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه او نن یې د خپل کار په لومړۍ ورځ له نواز شریف سره ولیدل. سلطان محمد سرور د فرانسې د خبري آژانس د راپور په استناد نور تفصیل وړاندې کوي.
د هند او پاکستان مشرانو مخکې لدې چې د نوې ډهلی په یوې زړې ماڼۍ کې د خبرو خونې ته سره ننوځي، د خبریالانو د کامرو مخې ته سره لاسونه ورکړل او موسکی شول. په 2008 کال کې د بمبئی له بریدونو وروسته چې پکې 168 کسه ووژل شول او د هند او پاکستان په روابطو کې درد رامنځته کړ، په تیرو 15 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د هند یو صدر اعظم خپل پاکستانی ساری په نوې ډهلی کې د خبرو لپاره میلمه کوي. د پاکستان لشکر طیبه ډله د دغه برید مسؤوله وګڼل شوه. اوس ویل کیږي چې په هرات کې د هند په کنسولګرۍ د تیرې اونۍ برید هم دغه ډلې ترسره کړی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سیمې د هغو شپږو مشرانو څخه دی چې د سه شنبې په شپه یې د هند د نوي صدر اعظم د لوړې په مراسمو کې برخه واخیسته. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي هم د مودي د لوړې په مراسمو کې برخه واخیسته. ملتپال مودي چې د هند وروستي انتخابات یې وګټل، حتی په خپل نېشنلست ګوند کې هم یو سخت دریځی ګڼل کیږي. نارندر مودي ته په پاکستان کې ځکه د شک په سترګه کتل کیږي چې لس کاله پخوا د ده تر واک لاندې ګجرات ایالت کې د مسلمانانو ضد د مرګ ژوبلې الګوله وشوه. خو په یو ناڅاپي اقدام کې چې ګڼ منتقدین یې چپ کړل، تیره اونۍ مودي فیصله وکړه چې د پاکستان صدر اعظم د خپل لوړې مراسمو ته راوبلي او د پاکستان لور ته یې د سولې لاس وغځاوه. هند او پاکستان په 1947 کال کې د خپل استقلال راهیسې درې ځلې سره جنګېدلې دي او د کشمیر د سیمې په سر لانجه یې تر اوسه هم پاتې ده.
و امرده چې د هند نوی صدر اعظم نارندرا مودي د خپل حکومت په لومړۍ ورځ خپل پاکستانی ساری نواز شریف سره ولیدل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د هواري پر لارو چارو خبري وکړې. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزي لشکر طیبه ډله په هرات کې د هند پر قونسلګرۍ په برید کې په لاس لرلو تورن کړی دی. ولسمشر کرزي دا ډله تورن دی. تیر ورځ په هند کې له یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې دا ډله په هرات کې د تیرې جمعې په ورځ په حمله کې په لاس لرلو تورنه کړې ده. نوموړی دا پاکستانی وسلواله ډله په داسې حال کې د هند پر قونسلګرۍ په برید تورنوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف لکه څنګه چې مخکې مو وویل نن له نارندرا مودي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو په هواري پر لارو چارو خبرې وکړې. د هندستان د هډلاینز ټوډي ټلویزیونی شبکې ته ولسمشر حامد کرزي ویلي د هغو معلوماتو له مخې چې یوه برخه د یوې لویدیځې استخباراتي ادارې لخوا دوی ته ورکړل شوې ده، د دې برید ترسره کوونکي د لشکر طیبه ډله ده. د لشکر طیبه پر وسلوالې ډلې په 2008 میلادي کال کې د هندستان په تجارتي ښار ممبئی کې د هغو بریدونو ملامتي هم اچول شوې چې پاکستاني وسلوالو په دې ښار کې 168 کسان ووژل او د پاکستان او هندستان ترمنځ اړیکې په بشپړه توګه غوڅې کړې. او سم رازو اوکراین ته. د اوکراین نوی منتخب ولسمشر او موسکو داسې نښې ښودلي چې د اوکراین د کړکیچ په اړه خبرو ته چمتو دي. د دوشنبې په ورځ په کیف کې خبرلان ته په خبرو کې پیترو پروشینکو وویل غواړي د جون په پیل کې د روسیې له مشرتابه سره وګوري. نور جزئیات د اجمل ان په راپورټ کې.
پوریشنکو دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ له هغې څو شېبې مخکې له خبریالانو سره په خبرو کې وکړې چې نوموړی په رسمي توګه د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لومړي پړاو کې ګټونکی اعلان شو. پیترو پوریشنکو خبریالانو ته وویل د اوکراین په ختیځ کې د مسکو له همکارۍ پرته ثبات نشي راتلی. پوروشینکو وایي روسیا زموږ لوی ګاونډی دی. دا چې په اوکراین کې د جګړې پای ته رسول او د سولې راوستل په ځانګړې توګه په ختیځ کې د ثبات ټینګول د روسیې له برخې اخیستو پرته ناممکنه دي، نو ډېر احتمال شته چې د جون په لومړیو کې به د روسیې له مشرانو سره خبرې وکړو. نوموړي وویل چې غواړي په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو خلاف پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي، خو باید دا عملیات تر وسیعت مؤثر شي. پوروشینکو همدارنګه ویل پلان نه لري چې د هیواد وسنۍ حکومت او صدر اعظم ارسینی یاتسینوک بدل کړي. په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي روسیه له پوروشینکو سره خبرو اترو ته چمتو ده. لاوروف وویل مسکو د کیف او سیمې ترمنځ خبرو اترو او جوړجاړي ته درناوی کوي. د نوموړي په وینا دا د اوکراین د کړکیچ د هواري لپاره مهم دي، خو نوموړي کیف ته د بلتون غوښتونکو خلاف د پوځي عملیاتو د سختولو پر ضد هم خبرداری ورکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل د اوکراین د ولسمشۍ انتخابات له ستونزو خالي نه و، خو روسیه به د اوکراینیانو ارادې ته درناوی وکړي. لاوروف وایي انتخابات د اوکراین په ډېرو سیمو کې تنظیم شوي و او ښایي په مجموع کې دا یو مثبت واقعیت واوسي. هماسې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي، موږ به د انتخاباتو نتایجو ته د اوکراینیانو د ارادې په توګه درناوی وکړو. د اوکراین د انتخاباتو کمیسیون د دوشنبه په ماښام پوروشنکو د ولسمشۍ د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ. د اوکراین د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د رای ورکولو په شرایطو له پوره کسانو څخه په سلو کې شپیتو یې په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین د ختیځ په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې چې د بلتون غوښتونکو په واک کې دي، یوازې د ګوتو په شمیر د رای ورکولو مرکزونه پرانیستي وو. نړیوالو څارونکو په اوکراین کې د مئی د 15 نیټې انتخابات ستایلي. اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو هم د اوکراین د انتخاباتو د نتایجو هرکلی کړی.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ټاکل شوې ده چې څو شېبې وروسته، یعنی 20 دقیقې وروسته، د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په مالدیف کې د آسیا چیلنج کپ نیمه پای لوبه کې له فلسطین سره مسابقه وکړي. دا مسابقه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د فوټبال د ټیم یو شمیر غړي په مالدیف کې د یو موټر په ټکر کې ټپیان شوي، خو د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم مسؤلان وایي چې د دوی د دغه نننۍ لوبې لپاره پوره تیاری نیولی دی. ازادي راډیو اوري، او کله چې دغه لوبه پیل شو تاسو به له وروستي جریانه خبر کړئ. خو په افغانستان کې د سپورتي فعالیتونو په باب نور د لوبو له میدان په خبرونه کې اوریدلی شئ چې همدا شیبه خبرېدو ته چمتو ده.
د لوبو له میدان
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلام، د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. درنو اوریدونکو، په دې پروګرام کې به واورئ چې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د 12 غوره ټیمونو ترمنځ د کرکټ پنځوره سیالۍ پیل شوې دي. د اتلتیک د ملي فدراسیون لخوا د ملي ټیم د انتخاب په سر لوبې وشوې، او د کابل د ځوانانو ترمنځ هم د غیګنیونی سیالۍ وشولې. له مهمو سپورتي خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د ځغاستې اتلتیک د ملي ټیم لوبې دغه ټیم ته د ډیر شو لوبغاړو په انتخاب سره د دوشنبه پر ورځ پای ته ورسېدې. په دغه لوبو کې له 14 څخه 200 لوبغاړو له یو بل سره منډې ووهلې. د افغانستان د اتلتیک فدراسیون رئیس عبدالکریم عزیزی ازادي راډیو ته ویل، دا منډې په 200, 500, 3000 او 5000 متر واټنونو کې وشولې. د ښاغلي عزیزی په خبره، د دغه لوبو تکړه لوبغاړي به تر دریو نورو میاشتو پورې په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. د کابل د ځوانانو ترمنځ د پهلوانی یا غیګنیونی فاینل مسابقې هم د دوشنبه پر ورځ وشوې. د افغانستان د پهلوانی فدراسیون سکرتر جنرال یونس حیران ازادي راډیو ته ویل، په دغو سیالیو کې څه باندې 6500 لوبغاړو له شپېتو کلبونو څخه برخه اخیستې وه، چې 2 تنه یې د کابل منتخبه ټیم ته لار پیدا کړه. د ښاغلي حیران په خبره، په دغو سیالیو سره به لوبغاړي وتوانېږي له نړیوالو لوبو څخه ښې لاسته راوړنې وکړي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د آسیا پاتلولیو لوبو کې برخه واخیسته. د افغانستان د تکواندو فدراسیون سکرتر جنرال میرویس بهاوی ازادي راډیو ته ویل، په دغو تلولیو سیالیو کې چې د ازبکستان په کوربتو پیل شوي، له افغانستان څخه روح الله نیکپا، سید مسعود کریمی، محمود حیدری او وهاب زازی برخه لري. د ښاغلي بهاوی په خبره، د دغو لوبو اتلولي به د افغان لوبغاړو د رینکینګ یا امتیازاتو په برخه کې ډیره اغیزمنه وي. بیا هم خراغلی د افغانستان د اتلتیکیا منډو ملي ټیم فائنل سیالۍ د دوشمې برس په کابل کې وشوې. په دې سیالیو کې د افغانستان د 14 ولایتونو لوبغاړو برخه واخیسته چې له ډلې 150 تنو د ملي ټیم غړیتوب خپل کړ. د اتلتیک فدراسیون وایي دا سیالۍ د لوبغاړو د پیاوړتیا په لوړولو کې اغیزمنې تمامیږي. د دې فدراسیون چارواکي وایي چې لوبغاړي د وسایلو له کمښت سره مخامخ دي. لوبغاړي هم شکایت کوي چې هیڅ نه هڅول کیږي. یوسف خان زدران او په دې اړه راپور.
د افغانستان د اتلتیکیا منډو د ملي فدراسیون لوبې چې دوه ورځې روانې وي د دوشنبې په ورځ فائنل وشو. په دې سیالیو کې د 1400 ولایتونو 200 لوبغاړو برخه اخیستې وه. د اتلتیک فدراسیون رئیس عبدالکریم عزیزی ازادي راډیو ته وویل دا لوبې په څو بیلابیلو وټنونو کې وشوې.
د روز اول مسابقه 100 متر
په لومړۍ ورځ د 1500 او 1500 متر واټن کې لوبه وشوه. اوس تاسو د 200 متر د 100 متر فائنل او 3000 متر په واټن کې د منډو شاهد یاست.
مسابقه 3000 متر باندې
د خغلی عزیزی په خبره د دې سیالیو په ترسره کولو سره به د دوی کار اسانه شي څو تکړه لوبغاړي بهرنیو سیالیو ته پیدا کړي. عزیزی وایي په نږدې راتلونکو کې افغان لوبغاړي په دریو نړیوالو لوبو کې برخه اخلي. خو محمد کریم یاقوت هغه لوبغاړی چې په 100 متر واټن کې لومړی مقام وګټو د دې ترڅنګ چې د اولمپیک کمیټې له کمو امتیازونو شکایت کوي وای چې مډال راوړون کې لوغاړي نه تشویقيږي.
اروپאי مسابقه کې پروس کلم ما مډال راوړ درې مقام راوړ او د افغانستان د دولت له خوا نه هیڅ کوم د ست خاص تشویق نه سومه او زه ډیر سخت خفه یم او بیا زه تشویق سم زما حق وسم باید راکی ور چې زه وسم قرمان یم او آینده کې هم قرمان.
د دې ستونزو ترڅنګ د ورزشي وسایلو کمښت هغه ستونزه ده چې افغان لوغاړي ترې شکایت کوي. د اتلتیک فدراسیون چارواکي هم د ورزشي وسایلو د کمښت مسله تاییدوي.
اوس به هم راشو یو راپور ته چې د کرکټ په اړه دی. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د 12 ولایتونو ترمنځ د کرکټ پنځاوره تورنمنت پیل شو. دغه تورنمنت د بابای ملت ایلیټ کپ په نوم نومول شوی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر وایي دغه تورنمنت به 40 ورځې دوام وکړي او تکړه لوبغاړي به د هیواد د کرکټ ملي لوبډلو ته جذب شي. دغه تورنمنت هدف د کرکټ وده بلل شوی. نور حال د احسان الله اشرت پر راپور کې
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلو د لوبغاړو د غوروي په هدف د بابای ملت جام په نامو د کرکټ 500 تورنمنت پیل شو. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک د دې تورنمنت د پیل پر مهال وویل په دې تورنمنت کې به د 12 ولایتونو ټیمونو له یو بل سره سیالي وکړي.
نن د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د بابای ملت جام تورنمنت لاندې د کرکټ 500 سیالي پیل شو چې د افغانستان د 12 غوړو لوبډلو ترمنځ دي چې په دې کرکټ پیاوړي لوبغاړي شته. د لوبو مخه یا هدف د افغانستان یو شمېر ملي لوبډلو لسکنونو ای لوبډل لپاره د لوبغاړو په پام کې نیول او بیا په زون په کچه لوبغاړي خو ځلېږي دغه وروسته د افغانستان ملي لوبډلو ته لاره پیدا کوي.
د ښاغلي هوتک په وینا دغه تورنمنت به 40 ورځې دوام وکړي او په پای کې به د تکړه لوبغاړي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلو ته غوره شي. په همدې حال کې د کرکټ بورډ اجرایوي مشر نور محمد مراد وایي د دې تورنمنت هدف په هیواد کې د کرکټ د کیفیت لوړول دي.
دغه بین المللي کرکټ اساس داخلي کرکټ د نومنګ د افغانستان د کرکټ بورډ اداري هڅه هم دا د سيدي داخلي کرکټ کیفیت ورخو کړو. دا لوبه د اخلاقو سمبول ده. په دې هله سدا سمبول تر اخر ته ټورنمنت مونږ ځوانان وسه.
خغلی مراد وایي دغه ټورنمنتونه د نړیوالو بریالیتوبونو اساس جوړوي. د کرکټ د چارواکو د معلوماتو لمخه